السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. دا یو ساعته خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی دی او تاسو د ایچ پایلوري ناروغي په اړه به معلومات واورئ. خو له هر څه مخکې له سالی محمد سالینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
دفاع وزارت وایي چې په عامه د ملي اردو د دریشي خرڅلاو منع دی. د سولې ولسي حرکت نن په هلمند کې لاریون وکړ. په سریلانکا کې په ګڼو چاودنو کې د وژل سو کسانو شمیر 150 ته ورسېد. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي. پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت هم حمله کوونکو پوځي دریشي پتن کړې وه. د دفاع وزارت وایي قیس منګل ازادي رادیو ته ویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلاو غیر قانوني کار دی. هغه پلورنځي چې دا یونیفورم پلوري هغوی د اسنادو پروسیجر بشپړ کړی دی. یونیفورم پر عامو نه خرڅوي. اول د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثبتېږي، بیا یونیفورم ورته جوړېږي. د کابل په پل خشتي کې چې خرڅېږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورلې هلته منع دي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي چې ځانمرګي برید کوونکي له دغو دریشیو په استفاده ځینې حملې کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلی، خو په دې کار بریالی نه سو. د سولې ولسی حرکت په لوزګونو پلویانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د حرکت په خبر لاریونوالو د حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پوځي عملیات وغندل. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
لارینوالو د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کولو ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوی ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي، نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسېږو. د لارین پر محل لسګونو مېرمنو د خپلوانو انزورونه په لاسونه کې لرله. هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې له لاس ورکړي وو.
دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې هم ډیر تورته لاریونونه کړی وو. د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ملي اردو چارواکي وایي چې په اورزګان کې 9 وسلوال وژل سوي دي. دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې د اورزګان په مرکز ترین کوټ او دیراوت ولسوالۍ کې سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل سو کسانو شمیر 150 ته ورسېد. پېښه کې تر 400 زیات نور ژوبل سوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د عیسویانو اختر په کل منځل کېدی په بیلابیلو ځایونو کې سوي دي. لږ تر لږه د شپږو چاودنو راپورونه ورکول سوي. درې چاودنې د پلازمېنې کولمبو د شمال د نیګومبو شارګي په دریو کلیساو کې سوي دي. بله چاودنه د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې سوي ده. پولیس وایي چې درې نورې چاودنې په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي. راپورونه وایي په پلازمینه کې د وژل سو په ډله کې 9 تنه بهرنیان هم شامل دي. د سریلانکا د مالیې وزیر منګالا سمارا ویرا په ټویټر کې لیکلي داسې ښکاري چې دا حملې د وژنو، ټپي کولو او انارشي لپاره تنظیم سوي هڅه وه او ګڼ بېګنا انسانان یې ووژل. تر اوسه کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سوری ولسمشر بشر الاسد پرون په دمشق کې له جګپړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو ویلي دي چې روسیې ته د سوری د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې بشر الاسد په تیرو دوو ورځو کې د سوری لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لاورینتیف، د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشینین، مرستیال صدراعظم یوری بوریسوف او د دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي. چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکي پړاو او د روسیې او دمشق ترمنځ پر دو اړخیزې سوداګرۍ هم خبرې سوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د بوریس اوف په قول ویلي چې د روسیې لخوا د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو قرارداد به ژر لاسلیک سي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهور ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسنی ولسمشر پیترو پروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید 24 کلن ولودیمیر زیلینسکی د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنې کې چې تیره پنځشنبه خبره سوه په سولې کې نږدې 50% برخوالو ویلي چې دوی زیلینسکی ته رایه ورکوي. نږدې 22% نور ویلي چې دوی پروشینکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکی چې تر ډېره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجوده اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکی له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکی تیره جمعه له ولسمشر پروشینکو سره په کیف کې په یوه مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه، بلکې یو عادي وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ښه راغلئ. نن په دغه پروګرام کې اچ پایلوري ناروغۍ په اړه خبرې کوو. په ننني پروګرام کې راسره د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ میلمه دی او زه ناجی اسابه یم. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30 او بل شمیره ده 0900 225 55. د اچ پی ری ناروغۍ په اړه یو راپور چمتو شوی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. اچ پی لوری یو بکټریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال ازادي رادیو ته وویل چې د اچ پی لوری بکټریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه وي.
د اچ پی لوری بکټریا فقط همدغه یو نوم باندې پیدا کیږي چې د هیلیکوبکټر پایلوری په نوم باندې یادیږي. د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې دي او اکثرا په هغو کورنیو او په هغو منطقو کې چې حفظ الصحه مراعات کیږي، دا د ککړ خوراک او ککړو اوبو د لارې د انسان وجود ته انتقالیږي. خصوصا هغه ماشومان چې د هغوی عمرونه د 2 کالو او 5 کالو ترمنځ وي او هغه کسان چې اکثرا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجرتونه کوي، لکه په نننۍ وختونو کې اکثرا جنګونه او بدبختانه ناامنۍ ډېرې زیاتې شوي دي. د ولایاتو نه مرکزونو ته خلک راځي او د مرکز نه نورو شاوخوا ته چې کله انتقالیږي، د دوی د اوبو د څښاک مشکلات موجود وي، خوراکي ککړ وي، مستقیم تماس له امله یو انسان ته بل انسان ته انتقالیږي.
یو شمېر روغتي متخصصین وایي کچېرې د اچ پی لوری په وخت درملنه ونه شي، حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، اچ پی لوری ناروغي خبرونه زنګړی شوې. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واوري، ازادي رادیو .org مې هیروي. ډاکټر صاحب کاکړ، راځو خبرونه ته. د خبرونه په سر کې به موږ ته وایي چې ستاسو په نظر اچ پی لوری څه ډول یو ناروغي ده او په دې ورسیو کې ولې د پراختیا په حال کې ده؟
اچ پی لوری لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي، اچ پی لوری په خپله بکټریا ده، یو میکروب ده. د ناپاکو اوبو او خوړو د لارې څخه د انسان هضمي سیستم، خصوصا معده او د کوچنیو کولمو غلومننۍ برخې ته داخليږي. سرنګه چې دا بکټریا کسه هم دا بکټریا د تیزابو سره حساسه ده، د معدې تیزاب کولای شي چې دغه بکټریا د منځه ویسي. خو بیا هم په دغه بکټریا کې دغه توان شته، دا قابلیت پکې الله تعالی ایښی ده. دغه بکټریا چې دا د سپرینګ شکل لري، ګرام منفی بکټریاګانو په ګروپ کې راځي. سلور دانې قمچینی یا 15 دانې قمچینی چې د فلاجیلا په نوم باندې یادیږي، دغه بکټریا 15 دانې قمچینی لري. کله چې د اوبو یا د ناپاکو خوړو د لارې څخه معدې ته دغه بکټریا لاړه شي، هلته دغه قمچینو په واسطه باندې د معدې په مخاطي غشا باندې یا د معدې په دیوال باندې ځان نخلوي. کله چې هلته ځان ونخلوي، د پروټیز په نوم باندې یا انزایم لري چې دغه انزایم کولای شي دا کوم تیزاب چې د معدې په مخاطي غشا باندې موجود دي، دغه تیزاب خنثی کوي. کله چې دغه بکتریا د تیزاب خونسا کی کله چې تیزاب خونسا شول دغه بکتریا بیا کولای شي د خپل تخریبی نظامونو په واسطه باندې د میډي جدار ته ځان رسوي. کله چې جدار ته ځان ورسوي بل اخر هغه مغل ته پاتې کیږي او د میډي د جدار د لمنځوړلو سبب کیږي.
ډیره مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. بیا به هم د اړیکو شمیرې ویم: 0995 15 30 او بله شمیره ده 0998225. په دغو شمیرو تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب کاکړ نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یو اوریدونکی دا اوس په لګه کې دی او د پوښتنه اخلو. ښه راغلی پروګرام تا. لومړی همزان راو پیژنې؟ مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. ښه، فکر کوم د دغه ورور اړیکه له موږ سره پرې شوه. بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ. ایمان غږ اورئ تاسو؟ ښه، فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب، راځو د ایچ پایلوري ناروغۍ په تړاو له تاسو بیا هم پوښتنې ډېرې دي، ځینې پوښتنې به مطرح کړو تر هغې چې اورېدونکي راځي.
وړاندې ما وویل کله چې بکتریا میډي ته ورسیږي هلته تکثر کوي او د میډي دغه کوم نورمال غوښین قشر چې دغه د مینځ وړي، کله چې دغه تخریب شروع شي نو په میډه کې یو زخم پیدا کیږي. کله چې ناروغ ته زخم پیدا شي بلاخره که دغه زخم تداوی نشي دغه زخم ورس پورس باندې زیاتیږي. کله چې په میده کې زخم پیدا شو نو ناروغ ته د خېټې په پورتنۍ برخه کې سوزش پیدا کیږي. اکثره د شپالري ناروغان چې ډاکټر صاحبانو ته ځي د دوی زیات شکایت د دینوي چې میده می سوزي، د خېټې په پورتنۍ برخه کې لاس دی چې میده می سوزي. چې دغه سوزیدل کله چې زخم پیدا شي په میده کې الته کوم اعصاب دی هغه د تیزاب سره مخامخ کیږي، چې دغه تیزاب بلاخره عصبي رښتې تحریکوي او ناروغ ته درد پیدا کیږي. د درد څخه علاوه ناروغ ته دلبدی پیدا کیږي، استفراقات ورته پیدا کیږي او بلاخره ناروغ اشتها د لاسه ورکوي. کله چې ناروغ اشتها د لاسه ورکی نو په دې وخت کې ناروغ خپل وزن هم بایلي. کچیرته زخم مهرباني
بخې اوریدونکو ته به هم وار وار کو. رزو، یو اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. صافی خور استاسولا پسرلای لیکلینا.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی پسرلای صاحب. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب، محترم، نن پوښتنه دا ده چې ځکه کله مثلا ډوډۍ وخورم دې نور ډوډۍ نشم هضمولی، نور زما قزایګا ته ډېر زما جان د ورځې وو پیری اخی ډېر قزایګا ته.
ښه، عمر دې څومره ده اسدالله خانه؟
زما عمر داسر زما محترم اتلس کاله دی.
اتلس کاله نه ښه، څومره وخت کې دا تکلیف درته پیدا شوی ده؟
تقریبا
دوه کاله کېږي. دې تکلیف لپاره ډاکټر صاحبانو ته تلای درمل دي خوړل دي؟ څنګه چې ډوډۍ وخوري ضرورت درته پیدا کیږي چې بیرون لاړ شي؟ داخلی یو محترم ډاکټر صاحب ته لاړ شي هغه به د ایچ پایلوري معاینات درته وکړي چې خوشبختانه ایچ پایلوري دی منفی وي. نو بیا د لویو د غټو او کوچنیو کولمو د انفلمیټری یا التهابي ناروغي دي، د دغه ناروغیو په دغه ناروغیو کې ناروغ ته کله قبضیت پیدا کیږي، کله ورته ایصال پیدا کیږي، بعضی وخت د ایصال سره وینه هم ځي، ناروغ ته د خېټې دردونه پیدا کیږي. هغه کوم غذایی توکي چې خوري ناروغ دا توکي نشي هضمولی، وجود ته نه جذبیږي، ناروغ خپل وزن د لاسه ورکوي. نو یو داخلي ډاکټر صاحب ته لاړ شه، د شپایلوري معاینات وکړي، د ډاکومیتیازو معاینات هم وکړي. نو زه چې څونه فکر کوم، اول خو به شپایلوري وي، کې شپایلوري مراد شولا، نو بیا دغه د پښتورګو التهابي ناروغ، د کولمو التهابي ناروغي دي، دغه د پارا معاینات کیږي ان شاء الله چې د درملنې وړ دي دغه ناروغي.
ان شاء
ډیر مننه بل اوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ.
هلو
تر رادیو غږ لږ ټیټ کړئ چې ستاسو غږ واورو موږ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی خبرونې ته، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، مې دې د جوش کوي میدان.
ښه،
مې دې جوش کوي. عمر هم څومره ده؟
عمر دېرش کاله دی.
ښه، عمر دې دېرش کاله ده. ښه ښه ښه. کله چې ډوډۍ وخورئ دغه نه څونه وخت پس د مې دې جوش درته پیدا کیږي؟
بس مې دې نه د لوګي نه، بس جوش پیدا کی. بس دلا یو چې بس بیا پنارې بیا صحیح.
نه چې مور شي بوج در باندې راشي ډوډۍ چې وخوري. ها ها، سید مهرباني وکړه.
ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ به نور اوریدونکو ته وکړه.
دغه ورور چې اړیکه نیولې وه، کله چې ډوډۍ وخورم معده مې جوش کوي، نو انشاءالله ول خو به څه مسله نه وي. کوشش دې وکړي چې په کم اندازه ډوډۍ دې وخوړل شي. هر هغه څوک چې په زیات اندازه باندې ډوډۍ خوري، زیات خوراک کوي، د هغه نه وروسته د معدې جوش پیدا کیږي. که بیا کوشش دې وکړي که دغه مل ورور نسوار کوي، سیګریټ کوي، سیګریټ څکوي، ورزش نه کوي، په زیات اندازه باندې ډوډۍ خو په زیات اندازه باندې خوراک کوي، نو کوشش دې وکړي ورزش دې شروع کړي. که سیګریټ نسوار کوي، دا دې پریک دی او په کم اندازه باندې دې ډوډۍ خوري. که بیا هم د مې دی جوش ورته و نو لاړ شي داخلي ډاکټر صاحب سره دی د شپلوري یو ماینه دی وکي. د دې څخه علاوه د جړ پنوم باندې یو ناروغي ده. هغه کسان چې زیات وزن ولري، یا هغه مورګانې چې حمل ولري، یا هغه څوک چې سیګریټ سکوي یا نسوار کوي، په دغه خلکو کې هم د مې دی جوش پیدا کیږي او بل اخر خولې ته ترشي و برازي. نو کوشش دی وکي چې وزن کم کيا، ورزش وکيا، کم سمو سیګریټ کسکې ادا پریدیا، او کبیا هم دا مشکل مو حل نشو دی او داخلي ډاکټر صاحب ته ورشي چې پوره معاینات درته بیا وکړي.
او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د دغه ناروغي د مخنیوي په تړاو به هم لتاسي وورو. خو سره زو اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ازادي رادیو وورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
توخی هم د زابل ولایت کلیل ولسوالۍ ښکاره سره په تماس کې یم. ټول اوریدونکو د قدر وړ مېرمنه ډاکټر صاحب ته سره خلاص وایم.
خوشاله اوسئ مننه، مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، د خمیدا پوښتنه ده. زموږ په وطن کې بعضې خلک وایي سهار وختي چې پر تشه خوا باندې یو څوک اوبه وڅښي، یو څو نو دا د معدې لپاره ښه دي. او بله مې یو عمومي پوښتنه دا ده چې هغه دوا چې اکسپایر شوي وي، یعنې تر وخت تېري، لکه مالش و، فشکاروي و، ګولۍ چې د معدې و، د پوستکي و، د تزریق له لارې کېږي، داسې تر وخت تېري، د دې پر ځای چې هغه ګټه نه ولري، د انسان دپاره د مرض سبب ګرځي، یعنې نور مرضونه ځینې پیدا کېږي که نه پیدا کېږي. او و ټول معدې و مرضو ته اکسپایلچ
امراض
مختلف دي.
وضاحت ورکړي ډاکټر صاحب. که کومه بله پوښتنه نه لرئ توخی صاحب، نو ستاسو اړیکه پرې کوو. تاسو له خپرونې سره اوسئ. ښه، د توخی صاحب اړیکه هم پرې شوه. ډاکټر صاحب، دا دوه پوښتنې به ځواب کړئ.
توخی صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ته سلام وایم. مونږ په طبابت کې یو متل لرو چې نو ایسیډ نو السر. کوم ځای کې چې تیزاب نه وي، په هغه ځای کې به زخم به نه وي. سهار وختي د اوبو څښل نه تنه د دې پر ځای چې د معدې تیزاب خنسا کوي. کله د تیزاب خونسا شو نو بیا شپلوري نشي کولای چې دغلته په میده کې خپل وده وکي او میکروب رامنځته کی. نه تنه چې د سهار په نهاره باندې د اوبو سکل د میدې دپاره ګټه لري، بلکې د پښتورګو د تیګو دپاره، د پښتورګو د انتاناتو دپاره هم ګټه لري. بله پوښتنه مو دا وکړه چې دواګانې که ایکسپایر شي، تاریخ یې تیر شي، دا تاوان لري که نه لري؟ ټولې دواګانې تاوان نه لري چې ایکسپایر شي، سره به هغه خپل مثبت تاثیرات د لاسه ورکوي. خو ځینې دواګانې شته دي د دې پر ځای چې هغه مثبت تاثیرات هم د لاسه ورکوي، خپل منفي نوي تاثیرات هم جوړوي. بله پوښتنه مو توخی صاحب دا وه چې هر د معدې زخم شپای لوري ده؟ نه، د معدې زخم مختلف عوامل لري. یو عمده عامل چې 80% د زخم تشکیلوي هغه اچ پیلوری میکروب ده. اچ پیلوری څخه علاوه که یو څوک په زیات اندازه باندې د درد ضد درمل اخلي، خصوصا دغه اسپرین بسپرین ګولۍګانې چې په اطرافو کې په زیاته پیمانه باندې استعمالیږي او ډېرې استعمالیږي، دغه څوک چې د اسپرین ګولۍ په زیات اندازه باندې خوري دغه خلک هم د معدې په زخم باندې اخته کیږي. بل عامل یې هغه څوک چې فامیلي تاریخچه د معدې د زخم ولري، د هغوی اولادونه هم کولی شي چې په اچ پیلوری باندې اخته شي. همدارنګه که یو څوک د وینې او ګروپ ولري، که د وینې او ګروپ ولري دغه خلک هم کولی شي چې په پیپټیک السر یا د معدې زخم باندې اخته شي.
ډېره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ میلمه دی. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلئ. ځان هم رو پیژنئ؟
مننه، خوشاله چې خیر الله یم له میدان وردګو څخه.
خیر الله خان، نن موږ د اچ پی لوري ناروغۍ په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه وي مهرباني.
اچ پی لوري په اړه پوښتنه لرم، که بله پوښتنه غواړئ وکړئ.
ښه خبره ده، مهرباني مهرباني وکړه.
بله پوښتنه مې وایه ډاکټر، ډېر ګرم وي، پاتېږم نو دومې ستونزه ډېره ډېر ګرم وي، دسم ګرمه ده، وایي چې ځان وژنه وکړه. نو دې ناروغي مې چېرې تاسو چېرته لاړ شم، کومې برخې ته چېرته مراجعه وکړم؟
خیرالله خان، عمر دې څومره ده، څه مصروفیت لري؟
خیرالله خان موږ غواړی. ښه، فکر کوم د دغه ورور اړیکه له موږ سره پرې شوه. دوی همدغه البته یوه پوښتنه وه، تاسې
خیرالله خان ویل چې مایوسه کېږمه. خیرالله خان، باید مایوسه نشي، د حالاتو سره مقابله پکار ده. سړی باید مایوسه نشي، که چیرې ته وزګار وي، سم مصروفیت نه لري، ځان د سم مصروفیت وګوره. په لږو پیسو باندې خیر د کار وکړه، هغه ستا ذهن به مصروف وي، هغه وجود به دې مصروف وي. خپله مایوسه کېدل د ذهني ناروغیو یوه نښه ده. که چیرې ته زر زر مایوسه کېږي، ډیر مایوسه کېږي، نو د عقلي عصبي او ډاکټر صاحب ته لاړ شه، هغوی به درته ذهني درمل نه وکړي. که درملو ته هم ضرورت وي، درمل به درته درکړي، خو مایوسه کېدل په کار نه دي.
ډاکټر صاحب کاکړ، ځینې خلک په دې اند دي چې که چیرې معده یو وارې په دغه بکتریا باندې میکروبي شي، نو د دې میکروب له منځه وړل خورا ستونزمن وي او تر ډیره دا میکروب پاتې کیږي. ستاسې نظر څه دی؟ آیا په درملو اخیستلو باندې دا میکروب له منځه ځي؟
او بالکل، څرنګه چې اچ پی لوري یو ژوندی مخلوق د خپل حرکات لري، خپل جینیټیکي ساختمان لري، معلوم ساختمانونه لري، معلوم انزایمونه لري، نو د دغه انزایم نو په بلاک کولو سره، د دوی د وجود په تخریبولو سره چې د درملو په واسطه باندې کیږي، بالکل کیږي. که یو څوک د معدې زخم د اچ پی لوري په واسطه باندې ولري، هغه مونږ تر 12 هفتو ته 3 میاشتو پورې مونږ دا دوي کوو. که څوک د کوچنیو کلمو زخم ولري، هغه مونږ تر 3 هفتو پورې درملنه کوو. بالکل دغه ناروغي د درملنې وړ ده، خو که چیرته دقیق تشخیص وشي او د ښه کیفیت دوا واخیستل شي، او دوا تر معلوم وخت پورې باید وخوړل شي، او کم پریزونه چې ډاکټر صاحبان ورکوي هغه باید وشي، او ځان ته دی د اچ پی لوري نه یو څوک ذهني مشکل دی ځان ته نه جوړوي. چې یو چاته یو وخت کې اچ پی لوري پیدا شي، نو دا د بیا ځان سره ټول عمر د اچ پی لوري نوم د ځان سره ضبطوي او وایي دی بس نن اچ پی لوري شومه، ډاکټر صاحب ته لاړم، درملنه مې واخیسته، درې میاشتې پوره شو، بس ښه شومه. خپله دې روحي تداوي دي دا خلک ځان ته وکړي. دومره مهم نه ده اچ پی لوري، که چیرې اچ پی لوري بیا تداوي نه شي، نو بیا په لنډ وخت کې یو څوک اچ پی لوري تداوي نه شي، ناروغ ته د وینې استفراقات پیدا کیږي، په ډکو میتیازو کې وینه پیدا کیږي، هغه زخم سوری کیږي، د ناروغ معده بندیږي، کم خوراک چې موږ کوو هغه بیا کولمو ته نه ځي، بالاخره ناروغ ته استفراقات پیدا کیږي، کم خونی ورته پیدا کیږي، ناروغ خپل وزن د لاسه ورکوي. نو که دغه علائم بیا په چا کې پیدا شي، دغه د اچ پی لوري هغه انذار ده، دغه انذار ده. نو اچ پی لوري ځان ته باید یو ذهني ټینشن جوړ نشي یو چاته چې پیدا شو.
درملنه څومره یعنی نهایي شونی ده، او تر څنګه باید څونه تر څو میاشتو پورې دوا واخیستل شي؟
تر 3 میاشتو پورې د اچ پی 2 میاشتې تر 2 و د لسونه تر 2 هفتو پورې هغه بعض لږ دره مسلکي کېږي، پی پی آی اخیستل کېږي، هغه د معدې چې کوم تیزاب دی هغه خونسا کېږي، هغه راکمېږي، ورسره دوه قسمه انټي بیوټیک اخیستل کېږي تر څوارلسو هفتو پورې. که چېرته دی دوه مختلف ترکیبونه لري، درې قسمه ترکیبونه دي د انټي بیوټیکو چې دا استعمالېږي، دغه درې قسمه ترکیبونه ټول باید استعمال شي، ناروغ انشاءالله ورسره ښه کېږي. که بیا هم خنه شو نو بیا د جراحي ډاکټر صاحبانو سره هم مشوره کېږي، ناروغ ته انډوسکوپي کېږي، د کمرې د لارې څخه پایپ ورکته کېږي، نو بیا دا زخم په ماشیني سترګو باندې کتل کېږي چې دا زخم څه رقم ته ده. بالکل د شپایلوري ناروغي شونې ده، خو د تشویش ترته ضرور نه ده. ډېر
ډېر مننه. نورې پوښتنې هم ډېرې زیاتې دي، خو اورېدونکو ته به وار ورکو. یو بل اورېدونکي ته وار ورکو. السلام علیکم.
خیر الله یم، اړیکه مې کته شوله. وړه پوښتنه رانه وکړه. عمر مې نولس کاله دی، دولسم ټولګي نه پاتې شوی یم. درېمه درجه او کانکور ازموینه مې ورکړې ده، او کانکور ازموینې ته په تمه یم. انشاءالله مطمئن یم چې زه به انجینري ته تمه بیږم، لومړی انتخاب مې
وکړم. خیر الله خان مطمئنه مې انجینری پوهنځي ته هم کامیابیږي، کې نمرې دي موړې دي، نو بیا ولې مایوسه یې؟
بس چې څو چې مونږ په فکرونو را پیدا شي نو ستړی غونډې هم له ژوند ستړی او مسته خوند نه رکېږي.
خیر، ژوند نه مستړی کېږه، ژوند د کار او د مبارزې نوم ده. هیڅکله باید ستړی نه شي. که بیا هم ډېر مایوسه کېږي، تشویشونه دې زیاتېږي، یو د عقلي عصبي ډاکټر صاحب ته لاړ شه، هغه به لږ درمل درته درکړي. انشاءالله دا مایوسي به دې ختمه شي.
ښه، مننه کوو خیرالله خان نه. بل اورېدونکي ته وار ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام به خودت و دکتر صاحب محترم.
بسیار تشکر.
یک دکتری یوزی خو نام ده پروگرام من قوه از دکتر صاحب که شون قدر ما بوده پروستاد دو التراسان پنج سانتی متر از ما چون چند خود رو نتیجه نشان دادک یوریمکس کپسول یوریمکس داده و قدر فایده نکرد. دکتر صاحب اینا هم شما اگر بگوین که امکان خورد شدن بوده پروستات هست و یا چی کنه اما عملیات شده؟
خب چند سال است مریض؟
مریض 65 سال است. دکتر صاحب
خامرگانی
اینه می دمی شفاخانه جمهوریت داری یوریمکس اینه می اولتراسان داد بازمون بخوام تاره ساره پنج یا سپنج داد نسان دادم پاکک پس که بودیم یوریمکس کپسول داد. اما این یک سه ما میخوره و قدر فایده این دراز زیاد نشده. یعنی امکانش هست که
مریض سوزاک میشه؟ مریض سوزاک میشه؟ زود دود مریض سوزاک میشه؟
بسا کم
اغوکشه زه درته وایم، هغه ناروغان چې عمرونه یې د نارینه ناروغان چې عمرونه یې د شپېته څخه لوړ وي، په دوی کې عادتا د پروستات غوده غټېږي. کله چې دغه غوده غټه شي نو ناروغ ته غټه شي متیازي ادرار چې کمی ده په مثانه کې جمع کېږي. کله چې دغه ادرار جمع شو بلاخره دغلته میکروبونه هم وده کوي او ناروغ ته بیا سیستایټس یا د مثانې میکروب او ناروغ ته سوزاک پیدا کېږي. د څه وخت دپاره ناروغ ته هغه درمل ورکول کیږي چې دا د تشو میتیازو لاره خلاص وساتي او د پروستات غوده بیرته کوچنی شي. که چیرته درملنې کار ونه کړ، دغه درملو کار ونه کړ او ناروغ ته بیا هم سوزاک پیدا کېده زرزر ادرار ته، نو بیا خلاره د دې لپاره چې د مشکل نه بیغمه شي بیا د یورولوژي ډاکټر صاحبان پروستات وباسي او ان شاء الله د تکلیف حل کیږي. نو کوشش وکړي چې اوسه وخت نور هم د درمل واخلي. که چیرته نه شو بیا جمهوریت شفاخانه ته راواله، د یورولوژي ډیپارټمنټ ته راواله، ان شاء الله پروستات به جراحي شي او د مشکل نه بیغمه شي.
دوستانو یادونه کوو چې نن ایچ پایلوري ناروغي په اړه غږیږو او په خبرونه کې کابل کې د جمهوریت روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ زموږ میلمه دی. یو بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. زده بود چیان استاد استرپالی که چیان ما داغ مشکل دی دکتر ساب چی داری میده میده کیم باتی داشیج او داری میده تو زاکر سراغ دیو بل داغ دموریکی مریدن ما سر داشتار و کاری کیر دواعان میم دی کردی من گر نرسی دختر داغ ما سر سراغ داغ یولار وش دکتر ساب تو یه جسترمونو تو
بلوچستان چې د ورور اړیکه نیولې وه په دې کې د ایچ پایلوري دغه یوه نښه خو پکې موجوده ده چې وایي معده مې سوځي. د ایچ پایلوري د ناروغۍ اوله نښه همدغه ده چې معده پکې د انسان سوځي. نو ورور جانه د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه د ایچ پایلوري دپاره معاینات وکړه. د دې څخه علاوه ځینې نورې ناروغۍ دي په غټو کولمو او د معدې نورو ناروغۍ دي هغه کې هم ناروغ ته دلبدي استفراق د وزن بایلل کمخونی په ډکو میتیازو کې د وینې راتلل د وینې استفراقات دغه اراض ولایم پکې موجود دي. نو کوشش وکړه چې د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شي او دغه پوره معاینات وکړه او درملنه وکړه. پاتې شو د موریقي مشکل دی، د موریقي دپاره به دې شاید ډېر درمل به دې اخیستي وي. نو لاړ شه یو ډاکټر صاحب ته، ښه مشوره دا ده چې د وینې کلچر وکړه. د وینې یو کلچر وکړه، دغه نه وروسته به دې هغه انټي بیوټیک به دې معلوم شي، هماغه انټي بیوټیک واخله. انشاءالله خدای مهربانه ده چې ښه به شي.
ډاکټر صاحب کاکړ، رازو دې ته چې ایچ پایلوري ناروغي البته ساري ناروغیو کې شمیرل کېږي، او کچېرې ساري ناروغیو کې شمیرل کېږي څنګه باید مخنیوی وکړو؟
بالکل، د ایچ پایلوري ناروغي یوه کاملا ساري ناروغي ده، او ځکه خو زیات هم ده. د نړۍ دوه پر درې وګړي په ایچ پایلوري باندې اخته دي، خو تر اوسه پورې ټولو ته غاره سالایم پیدا شوي نه دي. مهمه او ضرور نه ده چې یو څوک د ایچ پایلوري ولري، د معدې زخم دی ولري، او هغه دی خامخا دلبدي استفراق او یا درد ولري. عاجل اتاق ته ځینې داسې مریضان هم راځي کله چې د دوی معده وچاودي، سوری شي، او ټوله خېټه د وینې څخه ډکه شي. دغه نه وروسته دوی په ځان باندې پوهېږي، ډاکټر صاحبان چې ورته معایناتو کې دغه نه وروسته پوهېږي چې ناروغ خو ایچ پایلوري وو او هغه زخم یې سوری شوی ده. نو ایچ پایلوري بالکل ساري ناروغي ده، خو ساري ناروغي مخنیوي کولای شو که چیرته یو څوک پاکي اوبه وڅکي. د کابل د ښار اوبه اوس نسبتا پاکي نه دي، نسبت نورو ځایونو ته، نسبت اطراف ته، نورو ښارونو ته. دغه مهمه وجه ده چې په کابل کې مونږ د کانالایزیشن سیستم لوس ده، هغه عصري او معاصر د کانالایزیشن سیستم مونږ نه لرو. بله وجه ده چې که په اطرافو کې یو څوک په ایچ پایلوري باندې اخته کیږي، هلته د ساګانو سیستم ده، د ساګانو دغه سرونه پټ نه دي. یو کلیوال ځي ډولچکه ته کوي، هغه ډولچکې خو خاورې، میکروبونه، هر څه، هغه ذرات چې په هوا کې دي ټول هغه د ډولچکې پاتې کیږي. هغه ډولچکې ساته کته کی هغه ټول میکروبونه د ځان سره لاندې کته کوي. هغه څومره اوبه چې پسا کې دی هغه ټولې اوبه ملوث کیږي، او بلاخره و ډولچره اوچتوي نو کور ته ځي. نو څومره کسان چې په کور کې دي په ایچ پایلوري باندې اخته کیږي. نو ښه خبره دا ده چې د کانالایزیشن سیستم عصري شي، د ساګانو سرونه باید پټ وساتل شي، خو معاصر سیستم دا ښه ده چې برمه وویل شي، د پاسه پې هغه د لاس یا هینډ پمپ ورباندې ولګول شي، او اوبه که چېرته مشکوک یاستو چې اوبه ملوث دي، ښه خبره دا ده چې اوبه جوش شي، هم د میکروب نه پاکی شي، او هم به دغه اوبه سپکی شي. بل لارې دغه د غذایی توکو نه پټول دي، لکه د سرک په سر باندې چې کوم غذایی توکي خرڅیږي د دوی سرونه پټ نه وي. نو څومره میکروبونه چې کله چې پایلوري ده که نور میکروبونه دي، هغه میکروبونه په خوړو باندې کینی، او کله چې وخوړل شي دغه میکروبونه ځي معدې ته، اول ته د معدې د زخم سبب کیږي. بل د مخنیوي لارې دا د خامې ترکاریګانې چې مونږ خورو، هغه کومه کورنۍ سره چې په پټیانو کې اچول کیږي، د سبزي لپاره اچول کیږي، نو که یو څوک ایچ پایلوري ولري، اول ته خپل رفعي حاجت کړی او دغه بیا په پټیانو ته وړل شي، دا څومره سالاد چې هلته د څومره سبزي چې هغه ټوله پې ملوثه کیږي. نو هغه سبزيګانې چې کورو ته مونږ تاسې وړو، لومړی باید په مالګه کې وایو، لومړی ومینځل شي، بیا مالګه کې واچول یا په پوتاشیم پرمنګنیټ کې واچول شي. بل مهمه خبره دا ده چې د لاس مینځلو فرهنګ دی عام شي. د ډوډۍ نه مخکې باید لاس مینځل شي، وروسته باید ومینځل شي. که څوک تشناب ته ځي، دغه نه مخکې، دغه نه وروسته دی لاسونه دی ومینځل شي. بل مهم د مخنیوي لارې دا ده، کوم حشرات چې دي، کوم مچان چې په دې محیط کې وجود لري، دواپاشي دی وشي. دواپاشي دی وشي، اول خو د حکومت دا کار وکړي، د دواپاشي پروګرامونه دي شروع شي، او که څوک وس لري په خپل کور کې خپل دی دواپاشي تلاشی وکی او بل خبر داده یو سوک د غنیګونی پسیمه کې اوسیږي نو دغه غنګونه دی راکمشي هغه کورونه هغه فامیلونه هغه ځایونه چلته ډیر زیات وګړي په کم ځای کې اوسیږي نو که یو کس هم دلته پېشپلوري باندې اخته وي دغه زیات خلک دغه ډیر خلک دلته چې اوسیږي دغه هم پېشپلوري باندې اخته کولای شي.
ډیر زیات مننه، مهم معلومات مو شریک کړل. دوستانو، نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې ایچ پایلوري ناروغي ته، او وزو اوریدونکو ته د اوریدونکو اړیکې به هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو واورئ. مهرباني، لومړی حمزه ته وپیژنئ.
السلام علیکم. صافی خوټا او ډاکټر صاحب ته ډېر سلامونه وایم.
او خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. ځان هم راوپیژنئ.
دا عبد العزیز نابینا د کندهار څخه بلین کې راغلم. صافی
خوټا ادي ورور، مهرباني وکړئ نن ایچ پایلوري ناروغي په اړه غږیږو.
نورمال ډاکټر صاحب ته دغه 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 دی چې زه دا شل کاله کېږي چې معده مې سوخت کړي، نو اندوسکوپي مې کړې ده، دواګانې د دغه کپسولونه چې دالې پکښې کې دانې خوړلې دي، نو هېڅ رقم نه جوړېږي. پرهیز هم چین کوم، وزن مې د لاسه نه دی ورکړی. شل کاله کېږي چې معده مې سوخت کړي.
عمر دې څومره ده نابینا وروره؟
پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت کاله دی ډاکټر صاحب. مینه مینه د کای کړې، نو بس دل بدی هم ناراضي. اول ورځ کې مې لا اوسنۍ تسلی وبلا کړې، بس وخت سوخ دی، نو هیڅ مشکل نه لرم.
ښه، ماینا در ډاکټر صاحبانو درته ماینات کړي دي، درمل یې درکړي درته؟
ماینات مې کړي دي، نو ما ته نه معلوم دي خو نه بینه یم، نو ډاکټر صاحب دوایي راکړي.
عبدالحدی وروره، نو کوشش وکړئ چې بیا یو ډاکټر صاحب ته لاړ شئ. یا خیر، دا معاصر معاینات هم کېږي، بیا اندوسکوپي وکیا، ډاکټر صاحب ته ووایا چې څومره معاینات د معدې او د کولمو اړوند دي، ټول معاینات به درته وکړي. بیا یو اندوسکوپي وکړه، د ایچ پایلوري معاینات دې وکړه، ځینې نور معاینات دي، تشي درار ډکې در، دا هم معاینه کړه. انشاءالله خدای مهربانه ده چې یو ځل د ناروغي معلومه شي چې د معدې تیزاب دی ولې زیات دي. په بعضو خلکو کې په فاميلي ډول باندې په معده کې د پیرایټل سیلس په نوم باندې، د پیرایټل د حجراتو په نوم باندې غدوات دي. دغه غدوات چې دي د تیزاب جوړولو وظیفه لري. په بعضو خلکو کې الله تعالی دغه د پیرایټل حجرات یا د تیزاب جوړولو کومې فابریکې چې دي دغه په انسانانو کې زیات وي، نو کچا تکتا ته ډیر تکلیف نه جوړ کړی، صرف دغه د اومیپرازول یا پینټاپرازول یا د تیزاب د خونسا کولو د کمولو چې کم درمل دي، په دغه درملو باندې گزاره کوي. ان شاء الله کم جدي مشکل بنه لري. کبي هم خنه شولې، نو پورا معاینات غواړي. د زولینجر ایلیسن سندروم په نوم باندې د معدې او د کوچنیو او دغه ټو کولمو ځینې تومورونه دي. دغه تومورونه د ګیسټین په نوم باندې یو ماده تولیدوي. دغه ماده ځي معدې ته، په معدې کې پیرایټل سیل ته وایي، چې تاسو په زیات اندازه باندې تیزاب جوړ کیا. نو دغه خواته دي هم شک کیږي چې کېدای شي ستاسو د معدې تیزاب زیات شوی وي. نو نابینا وروره، لاړ شه، پورا معاینات وکړه، چې یو ځل دې د دې مرض ناروغۍ سبب دې معلوم شي، بیا په لګو درملو باندې هم تداوی کیږي. خو د اوس مهال لپاره د تیزابو کمولو دواګانې وخوره.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري. د اړیکو شمیرې دي 0995 شل 15 30 څلوېښت، او بله شمیره ده 0992 25 55. بل اوریدونکي ته ور ورکو. مهرباني وکړئ. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري. فکر کوم د غورور
سره
پرې شو. بل اوریدونکو ته ور ورکو. مهرباني وکړئ، روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. ایمن غږ اوري تاسو؟ او ډېره زیاته مننه. مهرباني خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
دلمن ولایت څخه اوس خبرې کوم. دغه ډاکټر صاحب چې موږ دغه د جړې تخار ما سره سره د جړې د شي سپک سپک غوړې بس ډېر ناجره تخارې کی، او د میډیا کار سره سره
څومره وخت کیږي ټاکان کوي
د شي څلور دنځه کال به کیږي تدریس مسکوله. دغه اوس دغه څو باندې هغه
چې شه دې کول سګریټ ډیسکل ښه کله راغورځي د ټاکانې چې زیات شي کله راغورځي نه کله د جزره ټکان کوي کله پزما کرا غورځیدلې چې ولانی
یا یا که نه مې سوې مونږ را داسې کړی چې یا دې خبر او سره کوم بس مې درځره چې تکاری چې بل ډیر جن تعذاب سم
ښه سیده سیده هوته کور راوښه
خبرونی سره وسه ډاکټر صاحب تاسو بشپړ معلومات
ناروغ ته د زړه ټکان پیدا کیږي د زړه ټکان نو مختلف اسباب لري هغه ناروغان چې په ذهني ناروغي باندې اخته وي په جوار خفغان باندې اخته وي په دغه ناروغانو کې هم د زړه ټکان پیدا کیږي یو چا سره چې مخامخ شي یو چا سره چې خبري کوي یا د ناشنا خلکو مجلس ته لاړ شي د زړه ټکان پیدا کوي همدارنګه د زړه کم برقي سیستم چې دا که د زړه د برقي سیستم کې کم تغییر رامنځته شي په دغه ناروغانو کې هم د زړه ټکان پیدا کیږي او تر ټولو عام سبب چې په افغانستان کې د دلته د هغه د کم خونې موجودیت د خصوصا مایندې په مایندو کې هغه کم خونه دي نو په غوي کې د زړه ټکان عمده لامل چې دا هغه د کم خونې ده نو هوته کورورا لاړ شه یو ډاکټر ته د زړه یو برقي ګراف واخلا یو سی جی واخلا هغه کې به معلوم شي همدارنګه د وینې معاینات دی وکړه چې کم خونه نه یو همدارنګه یو عقلی عصبي ډاکټر ته لاړ شه چې په جوار خفغان خو واخته نه
او ډیره من رښتیا محترم کوم کسان چې د ایچ پایلوري په ناروغي باندې اخته دي ستاسو یې سپارښتنه ورته صدا چې لکوم خوړو نه ګټه واخلي او لکوم باید ډډه وکړي
د سی ایچ پایلوري د سی خاص پرهیز نه لري خو کڅوک په ایچ پایلوري باندې اخته شي کوشش دی وکړي هغه ډیر تروش خوراکونه یا ډیر مساله دار خوراکونه هغه دی نه کوي د سمر مساله دار خوراکونه چې دی د قلوي خاصیت لري نور هم د معده تیزاب زیاتوي خامي میوي چې پورا پخیشي وي نه وي خامي وي اومي دغه نه دی پریزو کی پخی میوي دی خوري همدارنګه کم خامي سبزیان چې دی هغه دی اول پاک شي بیا دی مالګه پکې واچول شي دغه نه ورسره ک پوتاشیم پرمنګنیټي هغه دی د پکې واچول شي چې پاک شي همدارنګه په زیات اندازه باندې دی او به اوس کی هغه د میډی کوم تیزاب چي دی هغه به خون ساشي کم بشي که څوک په سیګریټو په نسوارو دخانیاتو باندې عادت وي دغه په خپل د میډی کوم زخم چي دا هغه توینه کم وی کله چې زخم توینه کم شي ته دی پر ځای چې هغه زخم جوړ شي هغه زخم نور هم زیاتېږي که څوک د سټریس لاندې وي د ذهني فشار لاندې وي هغه دی کوشش وکړي د خپل فشار ډیر کم کړي دغه د حل لارې او خپل شخصي د حاله سونه دی ومنځي جوش کړي او بده وسکي په ګڼه ګونه کې ډیر نه اوسيږي
من رزو اوریدونکو ته یو بل اوریدونکو د اوس په لګه کې دی مهرباني وکړئ
هلو اوریه
او بالکل ساسي غاګورو ځان هم راو پیژنئ
ډاکټر صاحب سلامونه وایم د شپږو کلو ماشوم دی بازار یو سال دی کچیر د واخره پسانی کوي نو بس د ښه غي سال کوي نه راوښي څه کوو
څنګه کیږي فشاري ټیټي
ښه مې او فشاري ټیټي کې څنګه
یا یو سال یو سال مې دی سال
ښه یو سال یو عمر دې سمره ده
ماشوم پاره کیږي
کوچنی ده عمر یې سمره ده
د شپږو کال
څنګه وخت کیږي چې سال ورته پیدا شوی ده
اوبره
څومره وخت کیږي چې یې سال ورته پیدا شوی
دغه سال چې دی پیدا شوی دغه سال ورسره
پیدایښنه
بالکل غوښه جواب درته وایم
مهرباني ډاکټر صاحب
هغه ناروغان تر شپږو میاشتو پورې ماشومان د مور شودی خوري په دغه وخت پورې هغه کوم انټي باډي ګانې هغه نظامی ځواکونه چې د مور په وجود کې دی هغه د شودو د لارې نه ماشوم ته راځي په اصالاتو د شانو باندې دی کمښت کیږي د سیلیک ډیزیز په نوم باندې یو ناروغي ده په شپږ میاشتنۍ کې چې کله ماشوم ته د اوریزی شروع شي د غنم ډوډۍ چې کله ماشوم ته شروع کیږي نو په دې غنمو کې د ګلوتين یا د ګلایرین په نوم باندې یو پروتین ده دغه پروتین چې کله د ماشوم کولمو ته لاړ شي نو د ماشوم د په کولمو کې خاص ساختمانونه دي دا کوم غذایی توکي چې په میده کې هغه په کولمو کې هضمیږي دا جذبوي دغه د ګلوتين سره د نمدي دغه ویلای په نوم باندې کوم ساختمانونه چې دي دا ور سره حساسیت لري دلته چې کله دغه ګلوتين په نوم باندې په غنمو په ډوډۍ کې چې کوم پروتین دوی ور سره حساسیت کوي او د وجود غمنتی ځواکونه راغواړي د دوی سره په جنگ اخته کیږي. دلته کله چې دلته د دوی ترمنځ دغه عمل رامنځته شي نو بل اخره دغه کم د جذب ساختمانونه چې ول په کلمو کې دا د منځزي د پړسو پیدا کیږي او دا ساختمانونه د منځزي نو هغه ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو څخه تر دوو کلو پورې وي او د غنمو د ډوډۍ سره حساسیت ولري نو په دوی کې تر سوچ د غنمو ډوډۍ او جوار په دوی باندې قطن شي دوی په مزمن سال باندې اختوي. نو دغه ستا کوم ماشوم چې دا لمړی خو پوره معاینات ورته وکیا د کیمیتیازي ورته معاینه کیا او همدارنګ د سیلیک ډیزیز لپاره هم یو معاینه ورته وکیا. کچیر دغه ناروغي وي نو کله چې ګلوتین فری ډایټ یا هغه خوراک چې ګلوتین پکې موجود نه وي ناروغ ته ماشوم ته شروع کیږي وی سال په خپل باندې خکېږي.
ډیر مننه ډاکټر محترم. د ترازو چې کچیر د ایچ پایلوري په وخت درملنه و نشي څو ناوړه پایلې درلودي شي؟
اول خو خوشبختانه چې شپایلوري د درملنې وړ ده. ناروغ په کامل ډول باندې خکېږي خپل روزمره ژوند ته ادامه ورکوي. کچیرته د شپایلوري میکروب تداوی نشي نو په کوچنی اندازه باندې اول ناروغ ته زخم پیدا کیږي. کله چې درملنه ونه شوه دغه زخم پراخیږي. خپل بیا د دریو طبقو څخه جوړه ده. لومړی طبقه ختمیږي بیا هم تداوی ونه شوه دویمه طبقه ختمیږي او درېیمه طبقه ختمیږي. کله چې درې واړه طبقې ختمې شوې نو کله چې یوه طبقه ختمه شوه ناروغ ته د زخم څخه وینه راځي. ناروغ کېدای شي د وینې استفراقات ورته پیدا شي. ناروغ ته که چیرته د استفراقاتو په وخت کې هم شپایلوري تداوی نه شوه نو دغه د زخم شړېدل یا نورستېدل نور هم مخکې ځي. بلاخره معده په مکمل ډول باندې د خېټې سره رابطه پیدا کوي او هغه کم غذایی توکي چې موږ له په خمیده کې ولا هغه ټول راځي خېټې ته او ټول خېټه خپل د غذایی توکي خود میکروبونو نه ډک دي. د معدې د تیزاب وایسته باندې هغه تیزابونه هغه میکروبونه باید مړ شي. یو میکروب لرونکي غذا اوبه د خېټې چې کوم پاک جوف ده کوم خالیګا د هغه تر راځي او بل اخره ټول بدن په میکروبونو باندې اخته کیږي. په دې اصطلاح کې موږ دې ناروغ ته د مرستې پیروټینایټس په وایو. په پیروټینایټس کې ناروغ ته تبه پیدا کیږي دل بدی استفراقات ورته پیدا کیږي. که ناروغ ته معاینات وکړو هغه د وجود کم امنیتي ځواکونه WBC وایډ بلډ سیل چې ورته وایي هغه هم په زیات اندازه باندې زیاتیږي. ناروغ ته د خېټې پړسوب پیدا کیږي او شدید د خېټې درد پیدا کیږي. نو دغه یو واقع ده که چیرته دا زخم چې دی جوړیږي بیا شړیږي جوړیږي بیا تخریبیږي. په دغه وخت کې کچیرته دا زخم د میدی د پایلور په برخه کې وي د کوچنی کلمو او د غټو کلمو ترمنځ یو تنګه ساحه ده. یو تنګه ده کچیرته په دغه ځای کې د زخم جوړ شي نو بل اخره د زخم جوړېدو سره دی په دې چې ټول زخم جوړ شي دغه جوړېدل زیاتیږي او د میدی او د کلمو ترمنځ چې کمی ورتباط ده ختمیږي. نو ناروغ ته ابسترکشن پیدا کیږي د میډیا د کلمو ترمنځ یو بندش پیدا کیږي. نو بیا چې کله د خواړه ناروغ خوري هغه میډی ته نه جبر ناروغ ته مسلسل استفراقات او دلبدی ورته پیدا کیږي او همدارنګه دغه زخم کېدای شي د میډی د کلمو جوف ته لاړ نشي. په د میډی بل گاونډای چې دا هغه چې د پانقراس ته د میډی په شا کې پانقراس وجود لري کېدای شي دا زخم سرایت وي کې وغبل پانقراس چې کم یو ده چې هغه د هضم په هضم کې د هضم د لپاره ډیر مهم د کم پروتونین او شحمیات او کاربوهایډریټ او کندي مواد چې موږ خورو هغه بیا د پانقراس برکت دا د غین انزایمونه دي چې وړو کلمو ته انزایمونه را لیږي او دغه غذایی توکي هضموي. نو که شاته زخم لاړه پانقراس سوری کوي بل گاونډي د میدې چې دا په خي طرف کې دا غزي ګرد کچیرته د زیګر خواته سره تو کنه بیا د زیګر دانیل ته جوړیږي چې لیور ابسس ورته وي بیا د زیګر انزایمونه ولوړیږي ناروغ سترګې زیړیږي ناروغ د زیړې پیدا کیږي ناروغ بیا کم خونی پیدا کیږي په زیات اندازه باندې زرزر ناروغ ستړی کیږي او بل اختلاط دا ده چې ناروغ ته انیمیا پیدا کیږي بیا خیر د انیمیا په نتیجه کې ناروغ خپل وزن هم د لاسه ورکوي. نو کچیرته د ایچ پایلوري سالمه درسته درملنه ونی شي بل اخره د زخم زیاتیږي او مرګونی واقع بیا لري.
ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو ته هم وار وار کو د دې پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني. ښه فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکو اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بسیار تشکر. بفرمایید.
نیک سلام برای میمون تن.
وعلیکم سلام.
از اولاد به تماس شدیم، یک مریضی هم تکلیف میده دارم امیر، اگر بگم دکتر تا
بفرمایید. خوب است، ما سوال تانه میگیریم، بفرمایید.
شکر، زنده باشی. یعنی تکلیف میده دارم، میده من میسزم، درد میکنه، زیاد درد میکنه، دیگه همه تو میسزه دیگه. درد دوام دکترم رفتیم، یک دوام دکترم رفتیم، دوام میگرم ایش فایده نمیکنه، همه سختی هم نمیمانه، دردش هم بیخی زیاد است، رگای گردنم هم درد میکنه. امیر اگر دکتر توی به فارسی اگر یک رقم تداوی شه و رقم برای ما راهنمایی کنه، ما امیر تداوی کنیم
حتما. دکتر صاحب
من رحمانی سیب چقدر وقت میشه که مشکل دار؟
من تقریبا 6-7 سال میشه کم کم درد میکد.
چند سال هستی؟
دو سی ساله باشم.
خوب چی زیاد میخوری؟ غذاهای ترش و مساله دار خو زیاد نمیخوری؟
زیاره هیچ چیزی نمیخورم، فقط برنج هم بخورم درد میکنه، و آب خالیر هم نان خالیر هم بخورم درد میکنه و سخت میکنه دیگه. همی نان خشکم قیم یک گلاس چای بخورم هم شروع میکنه، و یک دانه امپرازول استفاده میکنم، امپرازول هم کار نمیکنه. ولی چند دفعه دوباره دکتر رفتیم، دوام گرفت آوردیم.
رحمانی صاحب ډیر زیات مننه. رحمانی صاحب ویلی چې دا سو کال کیږي چې د میدی د سوزش او د درد څخه شکایت کوم، د میدی د سوزش د ایچ پایلوري د ناروغیو یو مهمه نښه ده. نو رحمانی صاحب ته د زما دا توصیه ده، یوازې د ایچ پایلوري ناروغي نه ده چې د میدی زخم رامنځته کوي او د میدی د سوزش سبب کیږي، هغه سوک چې په زیات اندازه باندې د درد ضد درمل اخلي، په زیات اندازه باندې سیګریټس کی، په دوی کې هم د میدی زخمونه پیدا کیږي. نو ښه خبره ده د رحماني صاحب چې د میدی یو انډوسکوپی وکړه، پایپ او کیمره او دا شیان میدی ته کته کیږي، ټوله میده دې کتل کیږي چې په میده کې د څه مشکل ده، د میدی څخه دې یو غوښه اخیستل کیږي، غوښه کتل کیږي چې په دې کې میکروبونه پکې موجود دي. څه مطلب د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه او انډوسکوپی وکړه، پورا معاینات وکړه، ما وختي ویلې چې یوازې شپلوري نه ده چې د میدی د سوزش سبب کیږي، په لسګونو ناروغي دي چې د میدی د سوزش د پیدا کېدو سبب کیږي.
او من یو بلوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زدي رډي ووري. مهرباني ساتي پښتنه اخلو.
بلې ناجیه خور، تا ته سلامونه او محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم. زه عبدالقاهر وطندوست د پروانه.
وطندوست صاحب، ښه راغلی پروګرام ته او خپله پوښتنه هم مطرح کړي.
مننه قربان شم خورجانې، ډېره مننه کوم. ښه سوالونه مطرح کړل ډاکټر صاحب نه، خدای اجازه ته په عمر کې برکت واچوي، خلکو ته ښه توصیه کولې. ازما هم دا معده سوځي چې یا سبزي وخورم، خامه سبزي او همدارنګه مرچ وخورم، هم درد سره کوي معده. او د دې تر څنګ بل پوښتنه دا ده چې دا معده کې مرض همیشه د پاره پاتې شي، دین هم کوم بل مرض سرات کوي، بل مرض هم ته ناروغي کنه. او د دې تر څنګ د دې مرض باندې څوک اخته شوي، کوم خوړو نه استفاده وکړي؟ درې پوښتنه مې مننه. السلام علیکم.
ډېر زیاته مننه، مهمې پوښتنې دي ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب
کړئ. ډېر زیاته مننه. د میدی سوزش درته پیدا شوی ده، د میدی سوزش مو ویلې په ډیرو ناروغیو کې رامنځته کیږي، نو کوشش وکړه چې په زیات اندازه باندې اوپاکي اوبه وسکا، د خپل لاسونو حفظ الصحه وساته، ورزش وکړه، د ذهني فشار څخه ځان وساته، د درد ضد درمل په کم اندازه باندې استعمال کړه. ان شاء الله خدای مهربانه ده، د میدی سوزش په دې ښه شي. یو بل اختلاط د پپټیکالسر یا د میدی د زخم دا ده، کچیرته د میدی زخم تداوی نشي، نو په 100% ناروغانو کې کېدل شي چې د میدی زخم په سرطان باندې هم بدل شي. او نو باید د میدی زخم جدي وګڼل شي، پوره معاینات وشي، درمل باید واخیستل شي، او په خپل سری ډول باید پرې نه خودل شي، کېدای شي چې د میدی په سرطان باندې هم د میدی زخم بدل شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو د خبرونه چې ایچ پایلوري ناروغي ته ځنګړې شوې و هم دغلته پای ته رسیږي. په دغه پروګرام کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب صدیق کاکړ چې موږ سره یې مهم معلومات شریک کړل. ډاکټر صاحب کاکړ، لتاسې یو نړۍ
مننه.
اوریدونکو، لتاسې هم ډیره زیاته مننه چې خبرونه مو واورېدله. په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونه هم مهیروي. دغه خبرونه تکرار د سې شنبه په ورځ خبريږي. تاسو غواړئ نو د سې شنبه په ورځ ووري. اوس لپاره اجازه اخلو. د الله پامان.
Moin sab da tarang dilbar, somma مددگار نشوی هم کی پکار نشوی هم مددگار نشوی هم کی پکار نشوی چو دل دی نکر مشد افخاق دی عمر میں تیر گورا ٹھول دی انتظار کرا عمر میں تیر گورا ٹھول دی انتظار کرا ول کبیرا سرا تل پتو بوسترتا تل پتو بوسترتا نلری رحمن صاحب داس رنگ دل بریتا داس رنگ دل بریتا نلری رحمن صاحب داس رنگ دل بریتا نلری رحمن